لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پورنیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قوماندان محمد عاطف جوارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس یې له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو د موثریت لپاره ښایي پاکستان غوره شي.
پاکستان کے دائر شیزہ کچھے مذاکرات اس سے پختہ گئی تو وہ رسی جی کیا چھے بے اختلاف پہ چلی لگا پر نظام کے مشروع خارجی قوا ہوا تل دا اتباع و حقوق کیا دا بعض مواقع قانون اساسی تعدیل پہ ضرورت چی او ہم دا گرانگی دا اتباع و حقوق کیا دا ہوئی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با پر دیوانی خبری کی گئی.
د ښاغلي شاهد په وینا د دې خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده، خو دواړه لوري ښایي په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوي ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د کندز خانابات ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. ښاغلي امیري ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په درې کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو ترمنځ نښته شوې وه چې پر مهال یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ د خپل سیمو پرې خودلو ته اړ شوې دي. د یو بل خبر له مخې د کونړ امنیه قوماندان وایي چې د دې ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څوارلس وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال څلور افغان سرتیري او څلور ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په پنځه اویا کیلومترۍ واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلني راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. د په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوشیټیټ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګري روان شوي و، خو د هغوی د هویت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسوشیټیټ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات د افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوشیټیټ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. وروستی خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولي دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځې اعلان شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. دا موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو زه کره راپور لرم. پرون د ولسوالۍ د سپوت لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپلمنځي جنجال او خپلمنځي جګړې وې.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي چې که طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربند موافقه ونه کړي نو دا خبرې به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما بندې یوې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په همدې خپرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1818 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ ازادۍ راډیو ته رسیږي او ازادۍ راډیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلي. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د سرپل امنیتي چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله. څو شېبې مخکې موږ د سرپل امنی قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز وویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنی قمندان له اتلسو پولیسو سره هم له نن سهار راهیسې له درکه دی او دوی ورسره د اړیکو په ټینګولو نه دي بریالي شوي. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرام وویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. اول چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تا شام بسیار جنگ شدید بود.
د تیرې ورځې تر ماښامه پورې جګړه په سیمه کې ډېره توده وه. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزي حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ چې بالاخره تیر ماښام د چهلچا سیمې په بشپړه توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او د امهال په ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې له دې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یوه لویه ډله وسوالو طالبانو ته تسلیم شوه چې شمیر یې اصل لس تنه وو او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشې کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غبرګونونه راواخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بېخبري وښوده او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه معلومات راکول. دا ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاس ته ولوېده. البته له دې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو ناامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازي نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په ناامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. ښاغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزي په وخت کې هلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته وو او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هېچ چا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي. لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله، مخالفینو یا طالبانو سږ کال دغه ارزو درلوده چې هلته دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوی کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان و څنګه چې وسایل وسلې مجهز و هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغې مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري. دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید دا قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه وو او سږ کال هغه ځواکونه یو نه شه ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتونو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټولو وتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه، بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې د دغه حکومت هغه لاسته راوړنې، هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼي. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه کښېکني له عام ولس سره چې کښېني، عام ولس هېڅ چا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره کلک مقاومت وکړي.
بله، د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط د اوس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دې څه دي؟
د افغانستان جګړه بیل مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګاره پورې هلته زیات مخدرات و چې رول لري، هلته د مخدرات حکومات ده جګړې چې کوي یا مخالفین ورسره مرستې کوي، هلته دغه مغلری په شمال کې بیا جګړې کېږي. هغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه خپلفل وسلوال دي چې هلته جنګېږي، هغه خلک دي چې امنیت نه راولي، هغه خلک دي چې د امنیت راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي. په مثلا په قندز کې موږ تاسې ولیدل، په بغلان کې مو ولیدل، او پرون
دغهټوازی صاحب دغه وروستۍ پېښې امنیتي پېښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط، فکر کوئ چې په دې کې خپل سری وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم، پرون د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې، یو قومندان له طالبانو سره راخپرده د بلق طالب طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کښې وجنګېدل. دا ټول چې دغه اوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي، یا مثلا په بدخشان کښې ما ستا په سترګو باندې ولیدل چې هلته یوې ډلې خلک ټول په یوه تنظیم پورې اړه درلوده، له طالبانو سره یې لار ونیوله. ورته وی ویل چې وسلې سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصویر زه تاسو به بیا موږ وژنئ نه. دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي. تا په جنوب کښې یا په شرق کښې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به جګړې برېښلي چې حتی لس کسه مخالفینو ته تسلیم شوي، کنې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاسې ټول مخالفین ورته راولې کوي ورته تسلیم کړي.
نو دا خو فکر کوئ چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه، هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدینو په لاس کښې قدرت نشته، او دلته ټول تبلیغات هم دغسې کېږي. دغه قومندانان چې دا پخواني قومندانان دي، دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګ سالارانو سره لاس لري، له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قومنده لاندې جنګېدلي دي، او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي. که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو، دا له ډې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی و؟ د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي، دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي، او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري، هغو ولس ته ملت ته دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ورنه کړي، زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن ماتو یا د سوله راوړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې د دې او ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ؟
بلې، دا دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي، مګر عملیات به کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي. د موږ لوی درستیز هلته درې ورځې تللی وو، او زه خپله ورسره په تماس کښې وم. د هغو روحیه او مورال ډېر ښه وو، خلک ډېر خوشحاله وو، او هلته چې جګړه وه هم ماته ډېرو دغه په حیات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي، دغه د خپل سرو قومندانانو دي، د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي. نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشي جوړوي، او د ملیشي د جوړولو لپاره زه یې طرفدار نه یم، مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د نینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي، او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي، هغه ګټور ثابتېږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي، د هغو د ماتولو لپاره یې زه په ګټه باندې غواړم.
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه یې نظر څرګنداوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له وارجې اوبخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنګ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهار لیکي، ولسوالیان د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپل منځي اختلافات او د مرکزی حکومت بیغوری ده. هدایت لسر پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي، د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سرو قمندانانو لاس دی او همداراز ښیي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د ښاغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغه سي چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ر نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکره مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربان موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ سته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په میری تفریحي ښارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاسه شوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لس یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څیرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی. که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونه شي، نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خپره کړې دي. اسدالله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه که د پاکستان لوبه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي، ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمینه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره دا ده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بېلابېلو پلاوو ګډون کړی و او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي، د سولې پر خبرو به باور له منځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډرامه که واقعیت؟ دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشحاله دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات له نږدې څاري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړه کېدو خبر تایید شي، د ده مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبري به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تېره اونۍ د فدایي محاذ په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. راپورونو دوام ته پام وکړئ. د هرات خلکو پرون د سلما بند د یوې برخې د پرانیستو هرکلی وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې، له دې امله خوشحاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسېدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدوو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسېږي. موږ نن ډېر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکټاره ځمکه اوبولی شي او د 240 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسېدونکی وایي
امنیت هر پولیس اردو ملي کلان میگیرن انشاءالله هیڅ ګپ نه حتی ملت هم از پروسه پر ځای حمایت میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونه سي. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډېر ورسره ښه سي. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو 12 میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1986 میلادي کال کې پیل شوی و. پا په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل له ډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولس مشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تېرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختا سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلاونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلني راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې تاندې څنګ او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو او ریډیو ته راسره وسی. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لری کړی او پرونې په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سي د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډېدل لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 165 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یوه قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بی بی زوی د شپې مهال لا ترک سو. هغه د پاکستانی سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې یې ښکېل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بی بی د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بی بی ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بی بی د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بی بی ژړل او اصغر ډاډ ورکوه چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بی بی ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونو شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تېر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکزه کړی و، نو بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برق نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه
دا پیښه څنګه رامنځته شوه ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسې او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو تر څنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکیو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یوه ښه چاپیریال لپاره ضروري کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د ابجال او بو کې چوي بیاغه ته د سیم په واسطه برخورخې د شکل برخورخې نو د کرند مکمل او بو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی شل متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحې کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ول کې دغه مایان د اوبو نه تقریبا 0.5 متر قدر ته الوزي رجیږي ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ول کېږي چې دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دی نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځازیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اورو یې.
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلی چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برخوار کړي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و بس د جنیټر چې کله چلان کړی و د بس نیولې و. دا حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ولته امبولانس راغوښتی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکتران چې کړی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دخکې اس د 0% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړې داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره یې ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ RPG سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي سي اکثره په سترګو نه لیدل کیږي ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره سي دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار پیسه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي سي تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله سي ته برق ورکوې د مایع مخکې دې نه سي تا ته لاسته راسي ته ونیسي تا په اوبو کې وژلی. نو کله سي مایع په اوبو کې ته مړ رانیسي د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی. دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 1.5 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
په برق گرفته میشه، په برق شارت میشه که ده جنراتور او بم با نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک، کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولیس شتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وای چې زی تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندې ډول دی.
خود مو کوم یې مجال لري مونږ کوم جال میګری جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپل جالونه لرو په جال کې نیسو 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
لونی میوه وشکوه او وی خوره خوونه پا تبر موهه. دی تا ورته خبری دوستانو د چاپیریال ساتنی د ملی ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگن جنیتر میگن نس شگو میگن خراب میگن. حالا سگی به شما این موی زیاد وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچې همیشه ووسی.
چرا به خاطر ضرر رسین کړه جول بگیرین همو دوی وخت باشه.
وطن جنت نشان دے غلام پبی کرما ہم دروخ نگران دے غلام پبی کرما
همزولو د پرویز محمد خبری ته کذیر شونو رښتیا هم موږ خپل پخا په خپل پته بروهلې. هغه کبان چې لاس روبي به مترلاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خو وایي کنه چې خپل لاسه تمې دښمن یې. په دې هیله چې نور خپل پخا په تبرو نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نه کړو، نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه دا او نورې خپرونې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور. دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما، دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو. ځینې نارینهو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټوټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناستی. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنج سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه وو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه یې او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې هم داسې یو شی تېر شوی دی چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بې غیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسي، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي. څه دا غلطه خبره ده؟ نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر هم په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه، له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یاد کور دی یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ را نیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده پکې خپلې ښځې دې پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډېر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي یې ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دومره ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه، یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي چې نه ده داسې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي چې وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولنه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته چې دا هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یا مقصد اوسي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم
خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي: زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزی هواری شوی دی او رستر بلی ستونزی هواری کی.
زمزمه وایی د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایی مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم، او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان زی باتورانی دی. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزې نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزې کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي: زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډېر غلط کار دی، په دې چې که په یو کور کې فرضاً اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نارانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي: دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه نکی، او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرم هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینه وو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا به را چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه نه کاري، نو راته پیغور کاري، نو راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده، او دلته بیا موږ د ښځو لاس ته ناست یو.
نو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راوستوي، د پوسپکس پته مو دادی، په کابل کې 1401 هرات کی سلویخ، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی سلور، په خوست او کندوز کی یو. تر بیا مو